بزرلتنا ده وسمعت ان انت زوج من نبره بركه يطلعك زوج من نبره من ده غيله وسمعنا ده وقدر الله يطلع زوج دولات المسلمين ده وسمعت كريسي تلفنات من انا من شوال غزيز من تأسيتي بغن ده امريكيان وقدر ملايوالي زي من كندسوري من كدر تأسيت دي سرا ازاد كازمير مرسك امريكات العلاجي او څنګه موږ ټول دغه د پنځه کاله سرویس کاله وران تر دې چې را بجورم تا
کور ودان سلامات اوسې عابد صاحب اچین ناری کني ولې وا او د خپل ژوند رنگ راته ویل چې د وبو په برخه کې څه ډول ستونزې ګالي نور صاحب تاسو بیرته راګرځو مخکې دی چې سدید صاحب سره مرکه اوریدونکو ته ور واورو تاسو لږ زره مخکې پوښتنه ما وکړه په لوی خارونو کې د څښاک د وبو د برابرولو لپاره اوسنۍ ظرفیتونو ته په کتو یا اوسنۍ د اوبو سرچینو یا منابعو ته په کتو حل لارې څه دي تر څو په کابل کې په جلال آباد کې په کندهار هلمند یا ټولو نورو لویو ښارونو کې د څښاک اوبه بالاخره ولرو او ژوند دوام پیدا کړي؟
جناب لودین صاحب، مشکل په اوسنۍ وخت کې کابل کې څو شیان مشکل لري. یو حد اکثر د ټول کورونو ته جوړ شوی هر یو القصه لري، دا مطمئن اوسې ټول لري. فکر وکړئ شپږ میلیونه که دغه په اوو قسم تقسیم کړي هغه کورنۍ معلومیږي، نو ظرفیت د دې معلومیږي څومره څاګانې لرو. دا یو. دوم، اوس په هره کوڅه کې هر ناحیه کې هر ساحه کې درې شرکت څلور شرکت د معدني اوبو دی تجارت شروع شوی، فقط اوبو د مځکو لاندې نه یې باسي او خلکو باندې خرڅوي. د کوم نامه د آبیتاسیه شده، یعنی چارم نشته دی، طول اخلی زیم اخلی مجبوری نور اوبو ککل دی. در دوار استونزه و اکثرا اوز زراعت که آغا زراعتی منابع یا زراعتی محصولات لکه تاسی فکر رو که بادرنگ دی پیر اوبو ضرورت لری، ولیکن فارمون نشته دی. اکثرا دیده اوبو دغه ځکه اوس نه لري کابل کې، باید موږ زراعت وکړو، بادرنګ وکړو، یعنی باید سازگار زراعت موږ تاسو زمينه ورته برابر. دا درې ستونزه اوس په کابل کې شته دی که حکومت دغه ستونزه حل نه کړي، دغه ستونزه نور هم زیاتېږي. بل کال کې که اوس سل متره دی، امکان لري یو نیم سل متره ته په درې نورو کې اوبه ونل، دغه هغه درې بخشو کې ستونزه دی. حل لاره څه دی؟ حل لاره دا دی چې ټول شبکې د اوبو باید فعاله شي په کابل کې. دا که په هر صورت کېږي، که د پنجشیر نه یې راوړي، که د کاپیسا نه یې راوړي، که د پغمان نه یې راوړي، که هر څه کوي. موږ او تاسې اوس همدغه ظرفیت لرو چې پنجشیر مثال اکثرا دوه نیم میلیون خلکو ته اوبو کفایت کوي. اوس که شپږ میلیونه د شپږ میلیونه نفوس زیات دی کابل کې، نه دا نورې څه کوي؟ نو خو مجبور دی څه ولري. هغه همدغه بند شاه و عروس دی، بند قرغه دی، په د ګلباغ و چاراسیاب کې بند دی. دغه زمینه د دې مسایل چې بند وتړل شي، هغه موسمي اوبو باید مدیریت شي، او ترڅو چې موږ او تاسې د کابل رود باید دوامدار جاری اوبو ولري. دغه که جاری اوبو ولري، د موږ او تاسې لاندنۍ یا ګراوند واټر هم ښه کېږي، او موږ او تاسې کولی شو چې حفظ الطعام مراعات. دې لپاره چې اکثرا متاسفانه چې رود اوس ډېر بد حالت کې دی، باید پاک شي. دغه د حل لاره دا ده چې حکومت باید زمینه د دې مساعد کړي چې خلکو ته اوبه ورسوي، تر څو خلک د بعد له دې نه د ګراوند واټر نه استفاده ونه کړي. دغه شرکتونه باید د کابل نه وباسي.
بله، نور صاحب، یو وروستۍ پوښتنه کوم په همدې حل لاره کې. آیا منابع دومره سته، اوبه دومره سته چې خلکو ته ورسیږي، خلک د سال استفادې نه پرته وکولی سي د څښاک اوبه یا د نور ضرورت اوبه ترلاسه کړي که چیرته دولت لاس په کار شي؟ آیا عملا همدومره اوبه موجودې دي په کابل یا نورو لویو ښارو شاوخوا کې؟
په کابل کې موږ تاسو یو رود لرو، هغه هم د پغمان دی، چې پغمان سرچینه نیسي د کابل رود. لوګر نه راځي هغه موبونه لري، د کابل هم موبونه لري، تنها فقط د ارغنده د وبخې د پنشیر وبو دی، د کاپیسا دی او د پروان دی، دغه اوس هم کم دی وبوی که دغه انتقال سي ډېر ظرفیت دی پکې چې وکولی شو چې دغه منظم انتقال سي او وبوی مدیریت شي او کابل ټول خاریان ته اوبه رسیږي انشاءالله. او پوتنه په دغه نه کېږي چې د پنشیر نه راوړي، په هغه ظرفیت چې اوسنی دی چون دغه پروژې اکثرا چې موږ و تاسې تغییرات اقلیم لپاره مجادله کوو، مبارزه کوو، زمینه دي د مساعده اوسې، حداقل خلک باید ژوند وکړي، دغه متاسفانه ډېر بودیجه غواړي، سرمایه باید ډېر ولرو، یعنی حداقل که افغانستان زوري نه رسېږي د نورو نړۍ نه باید دغه زمینه ورته مساعد شي چې باید بودیجه پیدا شي او دغه فرصتونه اوس د دې وخت نه دی د فرصت له لاسه ورکړو، باید عملا کار شروع کړو او دغه اوبو انتقال
کور ودان. نور صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ په خپرونه کې له ګډون ستاسو له نظر سپارښتنو او حلارو نه ډېره ډېره مننه. اوریدونکو د ژوند رنگونو خبرونه د وچکالۍ اغیز او د غراس په کابل او نورو لوی خارونو کې د پاکو اوبو په اړه باندې ځانګړې شوې چې د هغو کسانو د ژوند رنگ څه ډول دی چې په کور کې یا په کلی کې پاکې اوبه نه لري. اوریدونکو هم پکې خپل نظرونه وړاندې کړل او ښاغلی نور هم وویل چې د حل یوازنی لارې دا دي چې د څښاک د اوبو لپاره یا د نورو اوبو لپاره باید د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کمه شي او دولت او دغه راز مرستندویه موسسې یا نور هیوادونه باید مرسته وکړي تر څو افغانستان د ځمکې په سر چې کومې اوبه لري، که هغه د سیندونو اوبه دي، که هغه مثلا د ویالو اوبه دي، د هغو اوبو استفاده شونې کړي تر څو د ځمکې لاندې اوبو منابع پیاوړې پاتې شي او په اوږدمهال کې به دا داسې یوه حل لاره وي چې افغانستان به د وچکالۍ د اغیزو نه یو څه په امان کې پاتې کیږي. په افغانستان کې بیا بل لور ته د اوبو د مدیریت لپاره هم هڅې پیل شوي د اوسنیو واکمنانو یا د طالبانو د حکومت لخوا نه. هغوی یوه پروژه همدا لري چې د پنشیر د سیند یا هم په کابل په شمال ارخ کې چې کوم نور سندیزی حوزې دي له هغو نه اوبه راولي کابل ته او د کابل اړتیا ورسره رفع کړي، خو د چارو شنون کې یا د چاپیریال ساتنې متخصص او د اوبو د مدیریت متخصص نجیب الله سدید وایي چې اوسنۍ کومې پروژې چې دي یا کومې پروژې چې له پخوا نه مثلا پلان او ډیزاین شوي د افغانستان اړتیا ته په کتو ډېرې کمې دي. ښاغلی سدید وایي چې باید نوي نوښتونه وشي، نوي پروژو باندې کار وشي او نوي پروژې ډیزاین چمتو او عملي شي. له ښاغلي سدید سره دا مرکه اورو او بیا د خبرونه هم ورسره پای ته رسوو.
ګوره په افغانستان کې هغه نیمکارا پروژې چې جمهوریت څخه پاتې وو سناسا شروع هغه د کار ادامه په طالبان په دوره کې شروع شوې ده. تاسو پښتون دم وګوره، بند وګوره، د قشتبه کانال وګوره چې په جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو او اوه کیلومتر کیندل شوی هم وو. پښتون دم په 2011 کال کې شروع شوی وو. بخش آباد بند هم پخوا شروع شوی وو، د تونلونو هغه کار شروع شوی وو. نو کمال خان هم داسې هغه بند هغه خاکی بدنه جوړ شوی وو، یوازې هغه نیروګاه یا د انرژي تولید پاتې وو. کجکی ته کومه تاسو په واره کې خبرې وکړه، کجکی هم هغه چې درې نوې توربینونه هلته نصب شوي ده هغه هم پخوا شروع شوی وو. نو داسې کارونه وو چې پخوا نیمګړی پاتې وو، خو هغه کارونه پلانونه ډیزاینونه دا ټول پخوا د جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو. هغه پروژو باندې سناسه کار روان دی او یو لاړې بشپړې شوی هم دی، لکه پښدان دم بند چې اوس کارلونه پاتې دی، خو دغه بند بدنه هغه عمده کارونه بشپړ شوی دی. نو دا په عمومي توګه کومه تاسو وایو تر یو حده هغه کارونه چې پلان شوی وو اوس هم ادامه لري او خوشبینی ایجاد کړی ده، خو دا د افغانستان په سطح بیا متاسفانه ډیر لیک شان زیربناوی دی دا د سرمایه گذاری چې اوس کې دا د افغانستان د تقاضا په مناسبت په تناسب کې نه ده نوې پروژې اوس کوم غو تاسو وګورو نوې پروژې مونږ غو تاسو نه درو غټ پروژې چې مونږ غو تاسو ورته وایو غټ بندونه زما هدف ده چې غټ بندونه غټ کانالونه اغه په خوا پروژه چې دا بالکل یو مثبت ګام دی چې اغه پروژه کارونه متوقف نه دي خو دلته چالشونه هم دی لکه د اغه د انساني ظرفیت چې مونږ او تاسو درلوده متاسفانه په دغه تیر سالور کالو کې دا ډیر غټه برخه مو لاس ورکړه او دا د دې لامل شو چې د هغه پروژې چې ډېرې تخنیکی الخه رده متاسفانه هغه زیانمن شي مونږ او تاسو په خوست کې او نوې بند چې جوړ شي وو مونږ او تاسو هغه وکتل چې یو ونه له افتتان وروسته رنګ شو یو متوسط سیلاب راغی هلته او بیا متاسفانه دا بند خراب کړ هلته په توری بند پروزګان کې چې جوړ شوی دا هغه متاسفانه تخنیکی مشکلات لري نو مونږ او تاسو که وګورو دلته چالشونه هم دي تخنیکي له پلوه له بودیجوي له پلوه بودیجه محدوده دی مونږ او تاسو دا غټ پروژې چې اوس لرو هم د معدن او په دغه استخراج کیږي هغه د معدن او کوم پیسې چې هلته چون عاید چې لاسته راځي هغه بیا په دغه پروژو باندې لګول کیږي نو دلته هغه د جمهوریت خو وخت دا و چې داسې و چې هلته نړیوال کومکونه هم افغانستان ته جاری و نو هلته د بودیجوي له پلوه افغانستان په ښه حالت کې و نو اوس دا محدودیت هم ده بیل ده چې تخنیکی محدودیتونه هم متاسفانه په افغانستان کې شته دي
و سدید صاحب تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه کومي پروژې چې تر اوسه پورې کارونه بشپړ شوی دي او هغه پروژې چې په خوا په جمهوریت کې یا مثلا حتی په پخوانیو کلونو کې مثلا د جمهوریت نمخ کې حتی د پخواني د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د ځینو پروژو ډیزاین او سروې شوی و اوس کارونه بشپړیږي وایي چې اړتیا ته په کتو یا د اقلیمي بدلون ته په کتو دا د تناسب ور نه دی یا د پرتلې ور نه دی د مقایسې ور نه دی ځکه اړتیا ډیره ده او دغه پروژې محدود دي کراشو مشخصا خبري وکړو دغه د قشتپې کانال باندې دغه راز دغه کوم بندونه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سلما باندې د کمال خان باندې د بخشاباد باندې د وروستیو کې چې په هغه کې افتتاح شو په فرا کې فکر کوم دغه باندې د پښتون بند کې نیمروز کې نو دا هغه پروژې دی هغه بندونه دی داسې شاوارو سید کابل شاو خوازینی بندونه دی دوه یادونه کیږي تاسو وایي چې دا وړي پروژې دی او سنوي اړتیاو ته بسنه نه کی باید په لوی پروژو باندې فکر وشي نو وخت وشي یعنی نوې پروژې او نوې ترامنست شي او زړه چې څه دی هغه مهم دی اما ارتیانه پوره کوي همدا سی وای
بالکل ګورې کومګل تاسو په مقایسوي توګه وګورو د افغانستان غونډیان وګورو ایران 55 میلیارډ متر مکعب د اوبو زیرمې لري د غبندونه دومره ډیر زیرمې لري نو افغانستان یوازې 2 میلیارډ متر مکعب زیرمې لري دا 15 واره لګ دی د ایران په مقایسه ایران له مونږ او تاسو په مقایسه لږ ورښت لري مونږ او تاسو ډیر ورښت لرو خو ایران غټه واده خو دا سم نه چې بیخي د تناسب داسې د انډول بیخي د متناسب دی تاسو تاجکستان وګره دیرش یا کوچنی واده دیرش میلیارډ متر مکعب دی د اوبو زیرمې لري دا د اوبو بندونه دومره اوبو ذخیره کوي شي او زمونږ او تاسو یوازې 2 میلیارډ دا ځکه چې زمونږ او تاسو هغه کوم هایدرولوژي ماموریت چې مونږ ورته وایي هغه چې شروع شي او د ظاهر شاه د وخت نه ډیره په باتی شکل باندې او په داود خان د مرحوم داود خان په وخت کې هم دا پروژه ادامه درلوده خو بیا متاسفانه د ثور انقلاب نه را په دی خو دا پروسه مختله شو د زمونږ هغه ماموریت چې زمونږ اوبو د مدیریت ماموریت و هغه متاسفانه بشپړ نشو نو اوس دا ټول جنجالونه اوس پاتې ده د حکومت نو دا حکومت هم تاسو ته وویل چې نه یوازې چې دا بندونه بسنه نه کوي او دلته مشکلات هم ورځ په ورځ ډیریږي د اقلیم بدلون معضله متاسفانه افغانستان زپل ده ده افغانستان خلق ده افغانستان ده خلق زندگانی ده طول متاسفانه متاثر کرده. تاسو وګورئ په افغانستان کې د زیربناو نشتون لکه بالا هر کال چې وچکالی راځي تر 3 میلیارد ډالر زمون خلک ته تاوان رسوي، او سیلابونه چې راځي بیا هم د زیربنا د نشتون لکه بالا که زیربناو مدرلوده دا اورښتونه بیا ډېر ښه و، دا اوبه و دا د ځمکې لاندې اوبه پکې تغذیه کېده، نو دا د ګیاهي پوښښ پکې ښه کېده. نو اوس په کال کې په اوسطه توګه تر 550 میلیونه ډالر افغانستان ته زیان رسوي سیلابونه. نو تاسو وګورئ دا اقلیم بدلون دا د ځمکې اغه د افغانستان د اغه ډیره ضعیفه د اوبو لګولو او زراعت طریقه او ډیر پخوانی غیر مؤثر او غیر پایدار طریقه دا ټول لاملونه دي چې زمونږ او تاسو هیواد ډیر اسی پذیره کوي د بدلون په مقابل کې، او هم زمونږ او تاسو ټول اقتصاد درې ډیر اغه د عاید ناخالص داخلي جی ډی پی کوم مونږ ورته وایو د زراعت له سکتور نه راځي. نو تاسو وګورئ چې زراعت سکتور اوبو باندې ولاړ ده، نو که اوبو نه وي د اوبو دوران اختلال موندلې ده. نو تاسو قیاس کولی شئ چې ټول زندګانی ټول د ژوند هر اړخ یې متاثر کړی ده متاسفانه. و دا متاسفانه یو معضله ده اوس په افغانستان کې.
کور ودان هم دغه مسلې ته زه راتلم چې دغه معضله نړیوالو هم درک کړې ده، تاسو هم وایي، او عملا دغه ښکاری هم چې هغه پخوانی اوبه هغه پخوانی واوري هغه پخوانی منظم ورښتونه پخوانی منظم فصلونه د کال هغه اوس نشته، البته په نور نړۍ کې هم متاثره شوي او په افغانستان کې هم. د کابل پاړه د پلازمینې پاړه باندې ویل کېږي چې ممکن 2030 کال کې بشپړه وچکالی سره مخامخ شي پلازمینه کابل. د پنچیر د اوبو د راړولو یادونه کیږي، د طالبانو د حکومت له خوا یو غونډه وشوه له خصوصي شرکت سره چې په دې پروژه باندې وای پانګونه کوي. دغه پروژه څومره مهمه ده، یعنی د کابل د ستونزې د حل لپاره چې له وچکالۍ نه وژغورل شي، خلک بلاخره اوبه ولري، ژوند په دې ښار کې روان وي. لاندې سپارښتنې مو او بیا به راشو افغانستان کې به تم شو. د پلازمینې کابل لپاره حل لارې چې ښودل کېږي د پنچیر اوبه دي او دغه راز ځینې نورې لارې چارې دي، دا پروژې څومره عملي برېښي ښاغلی سدید؟ او که عملي نه وي یا هم کمې وي اړتیا ته په کتو، څه کول په کار دي تر څو د کابل لپاره دغه اندېښنه له منځه لاړه شي چې 15 کاله وروسته به پکې وایي اوبه نه وي؟
بلکل ګوري، یو مازله یو باس زه دلته واضح کول غواړم. اول دا دی چې په کابل کې دا اقلیم بدلون نه دی چې دلته دا مازله رامنځته کړې ده، دا بحران دا ناورین ورته ویل شو، ځکه چې په کابل کې که تاسو هم دیخي ډیر ورښتونه هم درلوده، ډیر نورمال ورښتونه هغه پخوا لکه پخوا پشان، خو بیا دلته په کابل کې هم دغه حالات چې مونږ او تاسو اوس لرو چې د ځمکې لاندې اوبو له 100 مترو نه هم مشکاته تللې ده، دا حالات مو درلوده، ځکه چې دلته نفوس به اندازه ډیر شوی ده. دا نفوس درې واره له 2000 کال تر اوسه پورې ډیر شوی ده. نو دا یو معضله دی دلته په کابل کې د نفوسو هغه کثافت یا نفوسو هغه بنا ډیر د ښار دغه ظرفیت نه ډیر دی. نو دا یو باس دی. بل باس دی اسوی مدیریت هم دی دلته د بادرنګ او د ګلخانې چې تاسو وګورئ تر 3.5 هکتار ګلخانې دلته موجود دی. دلته د اوبو هغه تولید شرکتونه ډیر تولیدي شرکتونه د نوشابه د اوبو وغابل ټول د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي، دلته ډیر بل باسونه هم دي. نو دا ټول د دې لامل شوی ده چې دلته خلک اوبو ته لاسرسی ونه لري، ځکه چې اوبو اوس وچ شوي دی. ټول ساګانې هغه ساګانې چې تر 100 مترو تر 100 مترو وبخې تر 100 مترو که تیتو یا عمیق و اغا متاسفانه اوس وچ شویده. نو اوس دا یو بحران یا ناورین تا مونگ او تاسو مخامخیو، او دا ناورین داسی عاجل حلار تا باید اقدام وشی. عاجل حلار داده چه د کابل، ځکه چې په کابل کې خو اوبو کوم منبع نلرو چې مونگ او تاسو دا کابل خلق تا اوبو ورکو، نو باید د کابل نه په بهر کې کابل دغه گاونډي ولایتونو کې باید د اوبو منبع جستجو کو. او یو ښه منبع چې مطالعه شوې ده هغه د پنچیر حوزویز ساحه نه اوبو باید کابل ته انتقال شي پایپ لاین طریقه، هغه شونې ده. هغه مطالعات هم شوی دا لکتر لگا هغه یو جاپانی شرکت په خوا دا مطالعات کړي وو چې د سیاحت په ساحه کې الته چې درې سندونه یو ځای کیږي غوربند سالنګ او پنجشیر سندونه الته ډېرې د اوبو بیلانس ښه دی نو مونږ او تاسو کولی شي چې له هغه ځای نه چې شپېته کیلومتره کېږي تر کابله پورې د پایپ لاین له طریقه کابل ته اوبه ورسوو خو دغه پروژه بیا بودیجه غواړي تر درې سوه تر څلور سوه میلیونه ډالره بودیجه غواړي اوس چې مونږ او تاسو ګورو یو افغاني شرکت کتوازی په نامه داوطلب شوی ده چې دا پروژه وګوري پنځله سورزی تاکل شوی ده چې دا سروي وشي دا پنځله سورزی منطقي نه ښکاری خو زه دا فرض کوم چې دا پنځله سورزی یادوه ونه د دې لپاره دی چې دا اسناد چې موجود دي دا پخوانی مطالعات چې شوی دي دا یو مرور وشي نو بیا دا شرکت تصمیم نیسي چې دا پروژه ونیسي یا پلی کی کنه په افغانستان کې اوس چې دا ډېرې پروژې پلی کیږي دا د معدن په بدل کې ده تر هغه پورې چې زه معلومات لرم نو دا هم کېدای شي چې یو معدن یا زغال سنگ یا بل کوم معدن هغه عایدات په دغه پروژه باندې باید مصرف ورسیږي نو دا پروژه شونې ده خو مطالعات غواړي وخت غواړي متاسفانه چې کابل خلک دومره وخت هم نه لري نو پنځه کاله مونږ او تاسو اوس راپورونه خپریږي چې تر پنځه کاله تر 2013 کال او با کېدای شي چې موجود وي په کابل کې بیا تر هغه نه واخو بیا کېدای شي چې دا صفرای د اوبو اکو پرونه په کابل کې چې شتون لري هغه ویخي وچی نو دا عاجله پروژه ده باید په عاجله توګه ور باندې توجه وشي ګوري په کابل کې ډېرې پروژې پلی کیږي چې د کابل خلک اولویت نه دی سرکونه جوړیږي د هوایي پلو درته په کار ور باندې روانه ده ښه خما وزات دي خو اوس د کابل خلکو لپاره اوبو اولویت لري ولري او دا اولویت باید حکومتونه اولویت هم باید اوسي
بله استاد صاحب او د پختنه ما کوله چې ویل کیږي د پنچیر د حوزه او بچرا وستل کیږي د غنور سندونه هم چې تاسو یاد کړ چې د سیاحت په سیمه کې سره یو ځایږي دا وای 2 میلیونه کسانو ته وبو ورکوي د کابل نفوس خو 2 میلیونه 8 میلیونه یادېږي د نورو کسانو لپاره آیا احتمالي سرچینې ستا چې د وګړي غمو خورل سي یا د نور بندونه چې دی یاد لوګر سین چې دی یاد پغمان سین چې دی چې د کابل باندې ورمات دی آیا د دغه لپاره هم منابع ستا یعنی دا سرچینې د دې لپاره کافی دي چې چیرته وغوښتل سي کابل خاریان ته وبو برابر ولای شي
ګوره یو خو د پنځشیر سیند هغه تاسو 2 میلیونه چې رایات کې هغه د پنځشیر سیند او بده ځکه چې الته بیا د غواټان هم ډیر ده هغه مزیتون هم لري خو نواقص هم ډیر لري نو ځکه د یو انجینیر په صفت مونږ تل وایو چې د سیاحت ښه منبع ده که له سیاحت نه اوبه تاسو راوړئ نو دا اوبه ډیر دي دا اوبه بیا تر شپږ میلیونه کسانو ته بسیاینه کوي نو دا یو باس بل باس دا دی چې مونږ دا منطقي ده چې مونږ تاسو باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو ځکه چې کېدای شي چې په راتلونکي کې تغیر اقلیم دی بس د اوبو کمښت رامنځته کیږي باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو بل منبع دا دی چې په کابل کې شاتوت په بند باندې باید هم کار وشي شاتوت بند د لالندر په دره کې موقعیت لري هغه دره چې میدان وردګ بلکل ما دا ویل چې یو منبع باندې اتکا معقوله او منطقي نه ښکاري ځکه چې هلته کېدای شي چې اقلیم بدلون په راتلونکي کې هغه اوبه کم کړي نو مونږ او تاسو نشو کولی چې ټول کابل یو منبع باندې وتړو نو د لالندر بند باید هم جوړ شي هغه 2.2 میلیونو کسانو ته اوبه برابروي هغه د لالندر بند بیا بل مزیت دا دی چې هغه بیخي نږدې کابل کې نږدې ده نو هغه د ځمکې لاندې اوبه په کابل کې هم بیرته تغذیه کوي نو دا بل مزیت ده د سیلابونه هم کنټرولوي په کابل کې بیا به سیلاب نه ویني نو دا بل مزیت دی چې باید هغه بد باندې هم کار شروع شي هغه بیا ډېر بودیجه غواړي ډېر وخت غواړي ځکه چې یو لوی بند دی هغه لوی بند باندې بیا پخوا هغه قرارداد شوی و هندستان سره نو اوس نه پوهیږم چې هغه باندې څه کار کیږي که نه اوس خو زه تر څو چې معلومات لرم هغه باندې کار نه کیږي نو دا د اوبو په هکله نو د افغانستان په سطح ګوري که مونږ او تاسو حکومتونو ته انتظار شو نو حکومتونو خو په افغانستان کې ټول ضعیف حکومتونه وي مشکلات لري نو دا حکومتونه چې په دغه 50 کالو کې تاسو ته په یو قریه کې په یو ولایت په یو لره پرته سیمه کې چې رانغه او کارونه کوي، نو اوس تاسو د ضعیف حکومتونو باندې ډېر اتکاونه کې دا باید خالق باید خپل لاس په کار شي، هغه د ساحه د خپل منطقې په د اوبو مدیریت باید په اولویت کې وي. هلته بیا باید دوی د اوبو ساحه مدیریت چې موږ ورته وایو دا کوچنۍ بندونه جوړ کړي، خندونه وکیندي، دا خندونه دا دندونه دا د باران اوبو د سیلابي اوبو باید هلته ذخیره شي، د ځمکې لاندې اوبو ورباندې تغذیه شي. دا کوچنۍ کارونه دي، کوچنۍ قدمونه دي چې در از مدت ها بیا لوی تحصیل که لره لیشین. و دا زما سپارکتنه دا چه خالق باید پخپلا ده خپل ساحه ده غاوگو مدیریت کنترول پخپل لاست که اونیسی حکومتون تا منتظر اونیشی.
کور ودان سدید صاحب، موږ هیله منو چې چون دغه اقلیمی بحران چې د افغانستان ډیر جدي دی، ناورین دی، نو وخت په وخت موږ هم خبرونه په جوړو او تاسو نه مننه چې موږ سره مو ګډون وک. زه هیله من یم چې دغه خبرونه نور ولرو ترڅو د افغانستان د خلکو ذهنونه یو څه سره روښانه کو او ممکن ولس وکولای شي په خپل ډیرو کوچنیو هڅو سره د اوبو په سپما کې رول ولوبوي. کور ودان سدید صاحب محترم، د چاپیریال متخصص غلی نجیب الله سدید، له تاسو نه ډیره مننه. سلامت اوسئ چې ژوند رنګونو خبرونه کې مو ګډون وک.
چې دروغ وایې